سلامونه وخت مو بخیر درنو اوریدونکو زمونږ د نننۍ خبرونې ته خره خلاص مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې 115 مقام لري چې د رسنیو د جدي محدودیتونو او ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پول خبریالانو سازمان یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 131 کې 115 بللی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی دی. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی خو سخه یوازې ولس شراتاتیا نمرې تر لاسه کړی چې درسنې د ازادۍ دوامدار بهرن ته اشاره کوي. په پولي خبرې اعلان نن جمعه په خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي چې اکثره خزینه خبرې اعلانو د غوښونو وندېخنو لپاره په افغانستان کې خپل دندې له لاسه ورکړي دي. افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان د پاکستان، ایران، هند او ترکیه په شمول په درمګړې ودونه کې د افغان خبرالانو ستونزې نن پیوه غونډه کې چېړي. د سازمان ویلي چې د دې مطبوعاتو غونډه په ترس کې به 450 افغان خبرالان یو پرانیستی لیک لاسلیک کړي او له ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو څخه په درمګړې ودونه کې د افغان خبرالانو د زورول کېدو په شمول د بیلابیلو ستونزو د حل لپاره د مرستې غوښتنه وکړي. د 2015 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس وروسته سلګونه افغان خبریالان ګوندی ودونو ته کډول شوی خو اوس په دغه ودونو کې د نور افغانانو په شان د اخراج په شمول له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. ایران له طالبانو سره د ملک په سرحدي لاره کې یو شمیر بندیان تبادله کړل. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا نن جمعه ویل چې 200 افغان بندیان چې وړاندې د ایران په تهران، سیستان او بلوچستان او اصفهان ولایتونو کې بندیان وو، د سیستان بلوچستان ولایت په شمال کې د ملک له لارې طلب چارواکو ته وسپارل شول. په عین وخت کې دوه ایرانی اتباع چې د افغانستان په زندانونو کې د بند بوده تیر کړی وو بیرته ایران ته وسپارل شول. د دوړو ودونو د قضایي او امنیتي ادارو چارواکي د تبادلې د اسانتیا لپاره حاضر و. تر دې مخکې د ایران د عدلي وزارت د بشري حقوقو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلالیان ویلي و چې له ایران څخه تر اوسه تر 1500 زیات بهرني اتباع چې په بیلابیلو تورونو پیران کې بندیانو خپلو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان په شمال او شمال ختیځو سیمو کې د وچکالۍ له کبله له رامنځته شوي شرایط سره د مبارزې لپاره 6.5 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو وین سټیفن دوچارک پرون پنجشنبه وکړه. د سرمشي وین ویل چې دا نوې بودیجه هم لمړنۍ او هم تر ټولو لویه ګډه مرسته ده چې په افغانستان کې د وچکالۍ پر وړاندې د مخنیوونکو اقداماتو ملاتړ کوي. په دې پیسو کې 6.5 میلیون ډالره د عاجل مرستو د مرکزي صندوق لخوا او 10 میلیونه ډالر د افغانستان د بشري مرستو له صندوقه ورکول کیږي. د دوچارک په وینا د بودیجه به د وچکالۍ تر شدت وړاندې د نغدو پیسو او مادي مرستو له لارې د خوړو امنیت، کرنې او مالدارۍ، اوبو، افضل صحي، روغتیا، تغذیې او ساتنې په برخو کې خلکو ته ورکړل شي. روسیه لدې چې اسرائیل د پاوز هوایي ځواکونه د سوریې چارواکو ته خبرداري ورکړی چې د دروزی اقلیت کلیو ته د ځواکونو د لګلو ډډه وکړي. د اسرائیل هوایي ځواک د دمشق ښار ته نږدې د ولسمشرې ماڼۍ پر شاوخوا سیمو برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سوریې د حکومت د پلوي وسلوالو او د روزی اقلیت د ملیشو ترمنځ دمشق ښار ته نږدې سورزی جګړه روانه وه. په دې نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د اسرائیل پاوز اعلان کړی چې د دوی جنګي الوتکو د سوریې د ولسمشرې ماڼۍ نږدې یوه سیمه بمباری کړې ده. په خبرو شوې بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي چې دا برید د سوریې مشرانو ته یو پیغام دی. دوی په ګډ بیان کې راغلي چې دا د سوریې رژیم ته یو اوس پیغام دی. موږ به د دمشق په جنوب کې د ځواکونو استقرار یا د روزي ټولنې ګواښلو ته په هیڅ ډول اجازه ورنکړو. مننه د چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې د امریکا مرستو بندیدو افغانان له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي. یورما وايي افغانستان کې د ښځو حقونه په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او افغان سوداګروي واګه بندر کې د دوی موټرو ته تر اوسه اجازه نه دا ورکړ شوې.
نو هغه تر اوسه پر یو موټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د مزه خاصخه د هندستان د خاصخه تر اوسه پر دې باندې کوم شی نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش اداره یې سیګر وای د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. تا په داسې حال کې ده چې په افغانستان دننه دغو مرستو ته یو شمیر آر افغانان وایي چې له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي دي له سختو ستونزو سره مخ دي. نورحال د فیروزی عزی په راپور کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتني نوی مخیزه راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالی ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رانس اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. کوئی خارجی هم نیست. کومکای خارجی هم نیست.
زموږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر بد شوی دی. ځکه چې د امریکا له خوا هم پر خلکو مرستې ودرې دي. له هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې څو میاشتې مخکې له پاکستانه راستون شوی او اوس یې په خبره لګړو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسف د بشری مرستو د دفتر په حواله ویلی چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول شپارس پروګرامونه چې 115 میلیون ډالر څخه زیات لګښت درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلې دي. په راپور کې راغلی چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې لاسور کړې دي. د کابل ښاري اوسیدونکي پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لونو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستني ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولای چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ دوه پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي د 2005 زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2026 کال د دسمبر په 13مه پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تیرې جنوري میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24مه ولسمشر په توګه توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او دته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره سیګر وایي چې د متحده ایالاتو حکومت له افغانستان سره د خپل مرستو ارزونه بشپړه کړې ده او افغانستان سره خپلې نږدې ټولې مرستې بندې کړې دي. دغه موارد چې افغانان زورول کېږي او افغانان پر دې باندې نیوکې کوي چې واقعي ولې امریکا مرستې کمې شوې دي، دا چې ولې کمې شوې دي، امریکا سره له افغانان غوړي پر همدې موضوع سره د ټلیفون پر کرخه د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی لال سازی وصل شوی دی. سلامونه زازا، سی وخت په خیر کړی چې د امریکا مرستو بندېدو افغانان سره اخیزمن کړی دي.
ډیر مننه. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. له افغانستان سره چې د مستر لګرام په وخت کې چې تیر دوه لسیزو کې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان اقتصادي چارې، سایکل، د خلکو کاروبارونه لږنه اړتیاوي تر ډیره بریده په بهرنیو حکومتونو پورې وابسته وي. مثلا په چیرې د مثال په ډول د افغانستان د دولت بودیجه مثال ورکړو، له 500 نیولې تر 100% د دولت داخلي بودیجه هم کنټریبیوټي و او کادي بودیجه د بهرنۍ مصرف البته سپانسر کېدله یا تمویل کېدله. په اصطلاح په عین محل پازي پروژې هم چې انکشافي کنسلټ نړیوالې ادارې لکه د نړیوال بانک لخوا تمویل کېدلې. نو وروسته د نوي حکومت پر اتاک سره د بعضي سیاسي مشکلاتو له وجې دغه مرستې ودرول شوې. هغه کله یو څه تعداد د یو څو کلونو لپاره په کومه کچه دمو پیدا کړي، خو دوس لپاره بيخي په نشت حساب دي. په وضعیت باندې کافي منفي تاثرات له ځان سره درلودلې دي. تاسو به د دې شاهد وسې اکثره چون خلک په لیوالي ساحو کې اقتصادي ستونزې زیاتې لري، په مرستو وابسته او د کموالي یا د بندېدو له وجې دغه کورنۍ هم له ستونزو سره مخامخ شوې دي. د دوی فکر سلنه لوړه شوې ده، کوم کې د هیواد په کچه ده، خو بیا په خاص ډول دغه ډول ساحو کې بېخي زیات شوې ده. همدارنګه هغه خواځواکي سي لیدل کېږي، تاسو به وینئ چې ارقام ورځ تر بلې لوړېږي او فرصتونه سي دوی درلودل په دغه مرستو تمویلونکو پروژو کې هم اکثره له لاسه ورکړل شول. اکثره موسسې یا انجوګانې سي با مختلف پروژې پر مخ بیولې، هو خپل دفترونه بند کړل او کارکوونکي یې رخصت کړل. سره هم په زرهاو فامیلونو باندې منفي تاثرات له ځان سره درلودل او بعضې مهم پروژې په دوی تمویل کولې سي. هغه که د سکتور کې وي، د آبادۍ او مختلفو نورو سکتورو کې هم تقریبا ودرول شوې. ډېر محدود شمېر پروژې ستاسې فعلا البته فعالیت کوي، نو په ټوله کې هغه پروژې هم بند شوې. منفي تاثرات له ځان سره درلودل. ورته مهال بعضې اضافت لوړنې برنامې هم دوی درلودلې چې هغه هم تقریبا ورته بند ویلې سو. د افغانستان مزار باندې هم حتی تاثرات درلودل.
بله، اوس ساسي سپ امریکا، بالکل امریکا له افغانستان څخه د دې مرستو په بدل کې څغوري، لکه څنګه چې تاسو وړاندې تشریح کړئ چې امریکا په ډیر ځینو کې خپل دغه بشري مرستې باندې کړي د خپل د نن امریکا کې دوی ډیر داسې ادارات او ډیر داسې دفترونه بند کړل چې د بشري قوه په کې کار کو او اقتصاد په برخه کې سره خورا ډیر زیات ارزښت درلود. له افغانستان څخه څغوري
دلته عمده معمولا درې دلایل دي چې دا مست موضوع مطرح کېږي. یو موضوع خو دا داسې عموما کې هر هېواد فورم پالیسي لري په نن سیاست چې هغې کې بعضې موخې سي هغه ترلاسه کړي. دوی ویني چې آیا دغه موخې ترلاسه کېدونکي د فعلي وضعیت یا فعلي کوم میکانیزم سي موږ په لاره اچولو دی چې هغه مثلا افغانستان سره مرستې د خاص ډول د امریکا لخوا شری غم میچ نه کوي، نو دوی بیرته هغه خپل ستراتیژي شفت کوي، بدلوي. نو یو دغه موضوع ده. دوهم موضوع دغه د څنډه دی، نو ترامپ حکومت پر اتاک سره د دوی هغه سیاست نسبتا د جو بایدن پر پلات تبدیل شوی دی. دوی ډیرې او کس په دې داسې څنګه خپل پیسې خپل اقتصاد جوړ کړو چا سره مرسته ونه کړو، یعنې هغه د بعضي سیاسي موخو نه دوی تیر شوي دي. نو غواړي سي مرستې وکړي. نه یوازې د افغانستان مسله ده، بلکې نور هیوادونو سره هم ورته سیاست دوی اختیار کړی دی. دریمه موضوع د افغانستان سره په خاص ډول ده چې هغه هم دوه فرعي اړخونه لري. یوړ په دغه داسې بعضی موخي سیاسي غیر مشروع دوی کولای شي ولري په افغانستان کې نفوس ترلاسه کړي او په ټوله سیمه کې د نفوس ته زمينه سازي وسي چې هغه هم فعلي حکومت ورسره نه مني چې په ټکر کې راځي دی او بل موخي له دې طریقې نو دوی غواړي چې دغه ډول فشارونه رامنځته کړي بس په بندیز ده یا رسمیت نه پیژندنه یا مثلا بانکي محدودیتونه وضع کول دي نو دغه یو مسله ده بل فرعي اړ چې دغه داسې بعض مشهور غوښتنی په نړیواله سطحه په سره د بشري حقوقو په تاریخ کې هم ویلی شي چې هغه دلته په کوم کې نه دي نیول شوي چې فعلي نظام په دې کار کې دوی خو هسې تر اوسه محیط دی ته نه ده اماده ولې بیا هم هغه مهم مشهور غوښتنی دي چې په افغانستان ولس غوښتنه کې اکلري سي
بله بله اوس زازې سي بله اي امریکانو را افغانستان سره په بشری مرستو کې غواړي خېله پاتشي یا لیواله چې افغانستان سره مرستو کړو کنه
فعلی حکومت خو تر دې ربي داسې ویل اسې چې ممکن نومره لکه مونږ دیونه خې چې مرستې ادامه ورکړي ولی دغه حکومتونه تغیرې کې د امریکا سي مختلف رهبران راځي او د هر رهبر هغه مایندسټ او فکر او د سیاست له بول فرق کوي مثلا د جو بایدن سیاست د ډیره بي ده نړیواله سطح سیاسي مختلفول نفوس ترلاسه کول او د مختلفو نړیوالو ادارو لپاره مرستې یا غوښتنې د دوی نفوس ته زمينه سازي پر بعضي نور مهم اهداف چې طبعا ممکن په راتلونکو حکومتو کې اوسې ولیدل سي ولې په حکومت کې هغه شنتیا کم ولیدل کېږي ځکه دوی یوازې د افغانستان موضوع نه ده بلکې نور هیوادونو سره هم عین سیاست اختیار کړی تر څو همداسې چې دوی په تعریف چې بې ځایه مصرف کړي خپلې ورغوي ځکه خپله هم امریکا پلان د اقتصاد داسې حالت کې نه داسې یو ښه وضعیت دی ځکه د دوی اغه داخلي نفلس تولید یا جی ڈی پی سیدا د دنیا غ قرضونه جت سیات دي چې څنګه هاو ډالر دي تر دوه درې چنده دي قرضونه دي نسبت دي جی ڈی پی ته یعنی یو غیر واقعي اقتصاد دی لري په ان حال کې د کوشش په دي کې سیدا غ وضعیت نسبتا ناکام کې ځکه دغه اقتصاد درلود یو واقعي یو عادي مسله په نړیوال اقتصاد کې رامن سي نو دوی د اقتصادي بحران په خاطر هم بيواله سي نو ځکه ترام وړي سي دغه خطرونه یو میټیګیشن استراتیجی چې دای په لې کاری دغه مسله حل کړي
ډیر زیاته مننه خدای په من خو وخت لري مننه
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته دا ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوه نما په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه کړې ده. یوه نما په دې راپور کې چې تازه خبر کړي ویل دي چې د روان میلادي کال په لمړۍ درې میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو حقوقو په بیلابیل برخو کې تر پښو لاندې شوې دي. په راپور کې د ښځو د حقوقو ترڅنګ د بدني مجازاتو سره دینه خطو د پوښنې حکومت د چارواکو د ملي دفاع او امنیتي ځواکونو له خړو سره د ناسم چلن بنسټیزو ازادیو او د عدالت د تطبیق وضعیت هم اشاره شوې ده. نور چې زات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د سندوی دفتری یونما وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه په بیلابیلو برخو لکه زده کړې، کار، د ګرځېدو را ګرځېدو ازادي او نورو برخو کې نقص شوی دی. یاد راپور چې د پنځمبه په ورځ د می پلمړې نیټه خپور شوې دروان کال د جنوري تر مارچ میاشتې پورې مدرم غاړي په راپور کې راغلي چې د مارچ په شلمه د نوې تعلیمي کال په پیل سره لشپګم ټوکی پورتنچونی د څلورم کال لپاره لزده کړو محرومي شوي او تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو ښځو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو په اړه کوم رسمي اعلان نه دی شوی. راپور کې د ښځو پر کار د بندیز د دوام موضوع ته په اشاره راغلي چې په سرپل ولایت کې طالبانو د قانوني حکم یا لمخکې خبرداري پرته کورونه پلټلې او د هغو ښځو د سینګار وسایل یې ویجاړ کړي چې په خپلو کورونو کې د ښکلا سالونونه جوړ کړي وو. یونما دغه شان ویلي چې په څو ولایتونو کې هغو راډیو سټېشنونو ته چې د ښځو لخوا اداره کېږي ویل شوي چې یوازې هغه وخت فعالیت کولی شي چې رسمي جواز یې د یو نارینه په نوم ثبت شوی وي. یونما په خپل راپور کې دغه شان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په آزادانه ډول د ښځو په تګ راتګ محدودیت او د نړیوالې جزایي محکمې پریکړې ته هم اشاره کړې چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم یې ورکړی دی. دغه شان ناپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو تر څنګ د ولسي خلکو زیانمنېدو، سرحدي نښتو، بدني سزاو، خپل سرو نیونو، شکنجې او د تېرو حکومت له کسانو سره د بد چلند، د بیان او رسنیو پر ازادۍ محدودیتونو، د لږکیو د حقونو نقص او د اقتصادي او بشري وضعیت خرابوالي موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان دا راپور د اندېښنې وړ بولي او وایي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د نقض دوام ښیي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
گزارشتی یونما طبعا مهم است، ولی کافی نیست.
البته یونما راپور ورکول مهم دی خو کافی ندی، ځکه چې ټول قضیه پکې نه منعکس کیږي. دوی د راپور ورکولو په برخه کې خپل محدودیتونه لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې فعال دي. په هر صورت یونما راپور ورکول او اسناد ورکول مهم دي، ځکه چې دا د امنیت شورا، د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو سره د بحثونو او عدالت غوښتنو لپاره د مستند منبع په توګه کارول کېدای شي.
و مغوختل چې د یونما د راپور په اړه د طالبان حکومت نظر مخلو، خود دوی ویان ځبی ولا مجاهد د ازادي رادیو پښتونو ته ځواب نه وایي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه ولګول. دوی له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې، په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، په سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ورزشي ګډون یې هم محدودیتونه ولګول. وی ویل چې له مارم پرته سفر نشي کولای او حجاب یې هم پرې اجباري کړ. که څه هم طالبان وایي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا د افغان ښځو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد یا شخص چې له ایران څخه تیل واخلي بندیز به پرې ولګول شي او له متحده ایالاتونو سره به هیڅ ډول سوداګري نشي کولی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرداری د پنجشنبې په ورځ د سوري ولسمه وروسته لاغ وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام د حل لپاره خبرې د شنبې ورځې ته وسنډېدي. تفصیل په دې راپور کې.
شغلی ترامپ خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوشل کلیکلی د ایران د تیلو یا پتروکیمیاوي محصولاتو هر ډول پیر باید سمدستی و درول شي. هغه زیاته کړه هر هیواد یا شخص چې له ایران څخه هر ډول تیل یا پتروکیمیاوي محصولات واخلي سمدلاسه بل ثانوي بندیزونو سره مخامخ شي او هیڅ ډول او په هیڅ بڼه د متحدو ایالاتونو سره سوداګري نشي کولای. د اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د راپور لمخې لا څرګندنه ده چې د امریکا ولسمشر به دا بندیزونه څنګه عملی کوي. ترامپ له دې وړاندې هم ګواښ کړی و چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې له ایران څخه تیل واردوي. د ترامپ د پنجشنبې د ورځې خبرداری شایي له چین سره د تاوتریخوالي خطر لا زیات کړي چې د ایران د تیلو لوی پیرودونکی بلل کیږي، په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له وړاندې د تعارفو د جنګ له امله سختې ترینګلې دي. د امریکا ولسمشر پر چین 115 سلنه تعارفه لګولې ده تر څو هم د فدرالي عوایدو کچل لوړ کړي او هم له پیکینګ سره تجارتي کسر راکم کاندي. د امریکا د انرژي ادارې د تیر کال په اکتوبر کې د تیلو د لیش د تعقیبي معلوماتو پر بنسټ موبایل چې چین د 2023 کال په اوږدو کې د ایران د تیلو او مایع غازو د صادراتو 90% پیرودلې ده. د اوپک په وینا ایران د مارچ په میاشت کې د تیلو ورځنی تولید 3,315,000 بیرلو ته رسولی چې د تیرې میاشتې پرتله 12,000 بیرل زیات دی. د ترامپ ګواښ څو ساعت وروسته له هغه و چې عمان اعلان وکړ د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټاکل شوی خبري چې د می په دریمه د ایران او امریکا ترمنځ تر سره کېدلې ځنډیدلې دي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی په ټولنیزه شبکه اکس کې لیکلي د لوجستیکی دلایلو له امله د امریکا او ایران ترمنځ د شنبې ورځې ناسته بیرته تنظیموي، نوی نیټه به د دوه اړخیز توافق پر اساس اعلان کړي. بوسایدی چې تر دې د مېد درې پړاو خبرو منځګړتوب کړي نور جزئیات ندي ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د خبرو د ځنډیدو دلیل لوجستیکي او تخنیکی ستونزې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې تازه د ملي امنیت د سلاکار دنده هم پر غاړه اخیستي، یو ځل بیا ټینګار کړی چې که ایران د اتمی برښنا غوښتنه لري نو کولای شي غنی شوی یورانیم وارد کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پاکستان حکومت له دې اعلان سره سره چې هغه افغان ترانزیتي موټر ته کوم چې هینته افغان توکي لګدوي په هغه بندر د تیرېدو اجازه ورکوي، خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دوی موټر ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل شوې. پورته وخت کې د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونه وایي چې د پاکستان حکومت باید د افغانستان سوداګرو هغه وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نورو بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزید دی کانتینرینو شمیر تر 2000 خې ټینګار کوي چې ل دې عمل سوداګر ته راورس ډیر زیان اوري. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
درې څلور کمه ته مې شمیر شې دي تور شمیر شې دي چلغوزه ده تقریبا لس ورس مټو ده دې زموږه
افغان سوداګر حبیب الرحمن رحمانی دی وایي د پاکستان حکومت اعلان سره سره تر اوسه افغان موټرو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په واقع بندر واوړي.
نو هغه در اوسه پر یو مټر هم نه دی تللی. پاکستان د خاص دی نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې دا لارې لا د مزر خاصخه د هندستان د خاصخه دروسه پر دې باندې کوم شي نه دی راغلی چې و دا حقیقت لري.
دا څرګندونه ول سره هغه دی چې د پاکستان حکومت د اپریل په 13 اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیتي موټرو ته چې کوم هند ته افغان توکي لګوي په واګه بندر د تیرې تو اجازه ورکوي. هغه مکتوب کې چې د نګرهار په سوداګرۍ او صنایعو خونه کې یو سرچینی ازادي رادیو سره شریک کړي د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوی دا هغه موټر دی چې د 2025 کال د اپریل 15 مخکې د پاکستان خاورې ته دننه شوی دی او شمیرې تر 1500 رسیدي. په مکتوب کې دا هم ویل شوی چې دوی دا کار په پاکستان کې د طالبان حکومت د سفارت په غوښتنې کوي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې یو ونی مخکې د تیرې پنځشنبې د ورځې په ونډه کې د هند د اقداماتو په خبرګون کې د پاکستان د فضا له لارې د هند ټولو پروازونو د بندولو ترڅنګ د واګه بندر د بندولو خبره هم وکړه. یا د کمیټې ویلي و چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول به یو جنګي اقدام وګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1960 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو په بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 20مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بلګام برید کې چې د لشکرې طیبه اړوند یوې وسلواله ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او څه باندې 13 تنه نور ټپیان دي. د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترنګلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان حکومت باید د افغان سوداګرو حق وارداتو ته هم اجازه ورکړي چې په کراچۍ بندر او نور بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ هغه واردات چې هندي تولیدات دي، خصوصا خوراکي مواد دي، بوره ده، بعضي حبوبات دي، فرض دواګانې دي، دا تقریبا 2500 کانټینر چې کراچۍ تر رسیدلي دي هغه هم ودرولې دي او اوسه پورې ولاړ دي. یو تعداد حتی برادرو تر رسیدلي سرحداتو ته په چمن کې په تورخم کې ولاړ دي، هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زمونږ هله دا پاکستان د مقاماتو نه چې دوی سہولت ایجاد کړي او د مالونو ته اجازه ورک
خبر اله کوزیا وای ل دی عمل سوداګرو ته هر ورځ ډیر زیان اوړي خو دقیقا د ځونه خدا مخینو موړي ازادي رادیو سره په خبرو کې واګه بندر هند ته د افغان سوداګرو لپاره ډیر مهم بدلې وو او ویلي و چې ل افغانستان په کلنډول هندستان ته د واګه بندر لاري و د شاوخه 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت و چې میوه صادریږي خدا چې په ټوله کې د دې بندر لاري د سوداګرۍ کچه څومره د جزئیاتي ندی ورکړي.
ازادي رادیو